افغانستان لبیا واکمنې دوه وروسته لشپږم ټولګی پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړې. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی و او ویلي و چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت د منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلي دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړې. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بل قوه توګه به تر 2016 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان MSF خبرداري ورکړی چې د استلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونه پایل لري. د سازمان په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې له همدې ویرې د افغان کډوالو ژوند ډیر تریخ شوی. تفصیل په دې راپور کې ورو
وایي. پاکستانی پولیسو یې د ویزې نه درلودلو له امله روغتون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي، د پنجشنبه ورځ د جنوري په 8مه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیایي ستونزې درلودې اړ سو چې بیرته یې کور ته بوزي او یوازې کورني یوناني درمل ورکړي. یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کم ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چین غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور سیاسي راډیو ته وویل
یو ځل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خو دیپورت نشوم. اگزت پرمت یا د استلو اجازه لیک مې 15 ورځې ته واخیسته. په دې ستونزو مې ځان خلاص کړه. اوس همدغه 15 ورځې اگزت پرمت مې ختم شوی. دې ستونزو سره مخ یم. ویزا نه لرو. شپه او ورځ عملیات دوام لري. پولیس کوسه په کوسه ګرځي او شپه او ورځ په اندېښنه کې یو.
دا افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره د کار کولو سابقه لري، دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بیپولي ډاکټرانو سازمان MSF تازه ویلي چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لري. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 1مه په ریلیف ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبینګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د ایستلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نه ستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان MSF راپور کې د یوې 15 میاشتنۍ افغاني کډوالې کیسه هم راغلي چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرستوي او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغاني جوړې سون چې د کډوالۍ ننګونو او د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلي. میرمن یې پریکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بیپولي ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندې کېدو له ویرې ممکن ډیری کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جنین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای شي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپنا پرته زمای مرګونه دی او سخت یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګل وړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بیپولي ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په دویمه په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی و چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته، ډېر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي. او د دې سازمان په وینا ان ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای شي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و، د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بیپولي ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوی و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډیر ویریږي او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغانې سي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي، دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په 9مه په خپل راپور کې د بیرته ستنېدونکو افغان کډوالو د روغتیایي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهرا په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری UNHCR د 2015 کال د ډسمبر په 14مه په اروپا کې ویلي و چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو اوښتی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
اوریدونکو سم راځو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځمې په ورځ په ایران کې د مظاهرو له شدت سره هممهاله ویل کې د ایران چارواکي د خلکو په وجنه پیل وکړي د دغه هیواد په ضد به جدي اقدام وکړي. ترامپ له محافظه کارا رادیویي ویاند هیو هوچ سره مرکه کې ویلي، ما هغوی یا ایرانی چارواکو ته ویلي که د خلکو په وژنه پیل وکړي هغوی ته به کلکه ضربه ورکړو. د امریکا ولسمشر تر دې وړاندې هم دوه ځله د ایران حکومت ته د اعتراض کوونکو په وړاندې د تاوتریخوالي له کبله خبرداری ورکړی و. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ماښام د ایران بېلابېل ښارونه په 12مه ورځ د پراخو مظاهرو شاهدان وو. تیره شپه په تهران او د ایران یو شمېر نورو سیمو کې انټرنیټ هم پرې شو. د نیټ بلاکس مرکز چې د نړۍ کې د انټرنیټ سرعت ساري تایید کړی چې تهران کې تیره شپه د انټرنیټ جریان پرچاو شوی دی. پر تهران سربیره له تبریز، اهواز، کرمان، اصفهان، عراق، قائم شهر او یو شمېر نورو ښارونو څخه هم د مظاهرو راپورونه ورکړل شوي دي. د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ایرانی څنګه تر رسیدلې ویډیوګانې ښیي چې اعتراض کوونکي د علي خامنهای په ګډون د ایرانی چارواکو ضد او دغه راز د آزادۍ شعارونه ورکوي. مظاهرې لومړی د بهرنیو اثارو په وړاندې د ایرانی تومانو د بیې د ټیټېدو له کبله په تهران کې پیل شوې چې ورو ورو یې لمنه نور ښارونو او سیمو ته وغځېده او په تاوتریخوالي هم واوښتې. لسګونه کسان پکې وژل او ټپیان شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادی رادیو ته غوږی. آزادی رادیو زموږ په ویب پاڼه کې د مهال څلور ویشت ساعته خبرونه لري. که چیرته غواړئ چې زموږ رادیو په اپلیکیشن کې په اسانه بڼه واورئ، نو په خپلو موبایل ټلیفونونو کې که هغه آیفون دی او که انډراید، کولی شئ چې د آزادی رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. آزادی رادیو څلورویشت ساعته په سرچ یا د پلټنې په ځای کې ولیکئ، تاسو ته به دغه اپلیکیشن ډاونلوډیږي او بیا به آزادی رادیو په اسانه ډول اوریدلی شئ. رازو د خبرونې وروستي مطلب ته هغه دا چې په افغانستان کې، البته په ښارونو کې، دننه یو شمېر مېرمنې وایي چې د ښځو حمامونو ته د دوی مخنیوي په ژمي کې د دوی ستونزې ډېرې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې دننه یو شمېر مېرمنې وایي د تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنې د هغه راهیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، د جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی، په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې، د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي، یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، آزادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
گاز تشناب روشن میکنیم.
ما په تشناب کې گاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخارۍ نشته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلۍ لاندې څملو، نو سینه بغت کېږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتی طفلم حمام میدادی خودتا هم گرم گرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاو است، بسیار سرد است.
زده زم که تن که به یو دیر سور کور که ازوان کوام. تشنابی لوی خودیر یخده. زمور ما شما نو ده هم دیمال به زمی که زم منزل هیز نخواهیگی. کله چې ښځینه حمامونه وو، د خلکو لپاره ډېره اسانتیا وه. طالبانو د حمامونو په تړلو موږ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي وو. نه پوهېږو چې خپل شکایت چاته او چېرته یوسو، چې ولې حمامونه تړل سوي دي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بېرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. لدې ډلې ناهید مسعودی آزادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دای د ایمان برخه بللی ده. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظالصحې ته پاملرنه وکړي، په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښهوالي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمې اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا لا ډېره کړې ده.
آزادی میلما.
د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبد الوهاب چپان نومیږي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطرې یوه موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشتی، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان ده مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو هغه لري، موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې خوار په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلې وو، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته یې استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډ لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیز ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله داسې حاصلات کوي. نو زموږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته. مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ تر 5 صنف پورې په کلي کې پاتې شوم. کله مې چې 5 صنف ته کامیاب شوم، پلار مې زه سپارچه کوم مزار شریف ته، هلته زما یو اکا اوسیده هغه اوس نو هلته مې په نادرشاهي ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي پخوانی ډیپلومات و د هغه سره مې یو ځای هلته سپارچه یووړله هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړی
اصلا بله پلار می دستی فکر کهو چه گوه که دیده درس چه منگه پا اغا که ویلو پا مرکفیلو که اغا دستی فکر کهو چه دا با کافی نوی خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگه پا مرکفیلو که پا پینزو کلونو که ویا اغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پاره بی هر درخ اساسو مثلا ما په پښتو ژبه باندې په دریم صنف کې منظم یو څه لیکلی شو نو دریم صنف کې لیکنه کول او هغه بیا ښه مشکلی کنه کول دا لږ ستونزمن کار دی موږ دا کار کوو او دا د هغو استادانو زیار او کوښښ و چې دوی کوو کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره هلته د نادرشاهي په نامه باندې یوه ابتدایا وه په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو څرنګه چې ما دري ژبه زده نه وه او د ورور مې هم نو د دې ښوونځي په څنګ کې یا د دې ښوونځي په انګړ کې په یوه برخه کې یو بل ښوونځی موجود و چې دې ته د امیر شېر علي خان متوسطه یا منځنی ښوونځی وایه دا په پښتو ژبه باندې په هغې وخت کې او دا ښوونځی په لیلیه ډول باندې هلته و دا عمدتاً د مزار شریف هغه سیمې لکه چاربولک بلخ او د دغو ځایونو چې پښتون نشین خلک هلته ډېر زیات پکې اوسېدل د هغو کلو نه چې دی ډېر زیات خلک دې ښوونځي ته راتلل او په دې ښوونځي کې بیا موږ سپارچه شو او شپږم سینګ مو په دې ځای کې وویل ځکه چې هغه په پښتو ژبه باندې و په دې کې بیا یوه ګټه موږ دا وکړله چې دواړه ژبې موږ زده کړلې هم پښتو مو ښه کړله او هم په عین حال کې په دې ځای کې موږ په دري ژبه باندې هم د خلکو سره تکلم کوو دري ژبه مو زده کړله تر نهم صنفه پورې زه په هغې ځای کې پاتې شوم او په ښو نمرو باندې کامیابه شوم په دغه ښوونځي کې تل اول نمره دوم نمره وم او خواهم په اغیزه که چه اوسیدم او ده مزار شریف که په اغی وقت که ده خی خاطره می درلودنی خصوصا ده بلخ پا ولسواله که چه زبا کلتلوم او ده بلخ زره کلام لیدله او کلبه چه زمون ده تاریخ استاد مونگ تا ده ام البلاد پا حق لبانده خبری کوله چه ده خارون مور تا دی خارون مور ما سوزر پا خپل استر ببانه لیده لیده او سیم چه دی بیار دارم او خوخی گینی چه تا دی ارتباط باندی کسانو تا قصه وکم یعنی پسند که نور آبیدات هم علت موجود و نور ودانه هم علت موجود وی چه دیر تاریخی ودانه وی او سیم زوا پا ذهن کشته ده چه دی اغوی سر از لگ زمونگ دی خلق و دی ناپوهی پر اساس باندی خچلن نکیدو خلیکن زمونگ دی هوا دی تاریخ زره د هغې سره تړلی دی
بیا تر نهمه مو قصه وکړه له نهمه وروسته بیا څنګه چېرته وویله بیا پوهنتون ته څنګه لاړی کوم پوهنځی مو ولوست
زه په نهم صنف کې په ښو نمرو باندې بریالی شوم نو بیا داسې یو پروګرام طرحه شو چې اول نمره دویم نمره او دریم نمره باید مسلکي ښوونځیو ته ولاړ شي نو زه د مسلکي ښوونځیو په لړ کې زه د هلمند د زراعت لیسې ته ولاړلم او هلته مې چې دی درس شروع کړم د هلمند په ولایت کې د لیسې د دورې د شروع مسئله ما ته بېحده ډېره زیاته په زړه پورې ده هغه په دې خاطر باندې چې دا د هلمند په ازارجفت ولسوالۍ کې پرته یوه لیسه وه چې په خو دلته د ازاجو پل چې کله جوړېدو د دې پل سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادېدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادېدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خړوبولې د اغی د پاره امریکایانو یو خارګوټه جوړ کړی وو. یو خارګوټه د ځان د پاره جوړ کړی وو او یو هم د کارګرانو د پاره یوه قصبه جوړه کړې وه، چې په دغه خارګوټه کې چې امریکایان اوسېدل، چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته زړوونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه، او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه، د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې، نو دا لیسه هلته جزایي تللې وه. خو که جزایي تللې هم وه، خو ډېر ښه ځای ته تللې وه، او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې لپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار لپاره ډېر زیات مهم وو، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې د دوی نصیب شول، د استادانو لپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو لپاره چې ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو لپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې وو چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله، او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولوم زراعت انتخاب کو په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه،
چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو، چې د زراعت مضمون وو، آلات زراعتي وه، او په عین حال کې یو بل مضمون وو چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې ویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې وو، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل وو چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکسټ بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ، او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغه سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅکله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي، موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق لیسانس، او دوی ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې 6 میاشتې د یو کال او حتی د 1.5 کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې وو چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو، او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه
نو د پوهنتون د دورې مسرته وای چې د پوهنتون دورم بیا څنګه وه؟
لکه څنګه مې چې د هلمند د زراعت لیسې په ارتباط باندې خبره درته وکړه، د دا خو لږ سموت خبرې دي، خو زه ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې دی داخل شولو، هغې وخت کې ډاکټر قیوم د ښوونې او روزنې وزیر وو او په خپله باندې پوه سړی وو، هغې وخت کې وزیران دیر پوهان خلق و نو کله چې دلته هم راغلم دا ژوند مې هم لږ څه د لانجو سره مخامخ و.
څه ډول لانجې که یو څه توضیح ورکوي؟
یوه مسله چې راپېښه شوله هغه دا وه چې کله موږ په درسونو باندې شروع وکړله زمونږ یو مضمون و په نام د اورینټیشن، دا افاقي معلومات یا هغه اضافي معلومات چې د مسلکي پوهې تر څنګ موږ حاصلول. په دې باندې موږ ورته وي که چیرې یو بل مسلکي مضمون موږ ته زیات شي دا لږ داسې یوزلس مضمون دی، لږ څه داسې په کارېږي نه، خو ونه شو. په هغې کې موږ 163 تنه د زراعت پوهنځي د لومړي ټولګي څخه ټول خارج شولو.
تاسو اعتراض دومره جدي و چې تاسې خارج شئ؟
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدي و چې دا سلسله په هغې وخت کې د هېواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود. مثلا په هغې وخت کې جنبش ډېر زیات جدي شوی و، ډېر مسایل راپورته شوي و چې خلکو اعتراض کوه، خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې د ډېر برلاسي و. او دا پدیده په هغې وخت کې د افغانانو دپاره لږ نوی هم وه چې دوی په ډیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي. او په دې وخت کې چون د ډیموکراسۍ لسیزه وه دی هم چې د ډېر زیات کمک د افغانانو سره د دې محصلینو سره کړی و. بله، دا اعتراض دومره جدي شو چې من 163 تنه ټول د دغې پوهنځي څخه چې دی خارج شول.
اوس څه فکر کوئ چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ و ځنډ سره نه مخامخوي ښه کار دی او که نه دی؟
داسې دی چې په خپله که چېرې اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي. د زده کړو سره یو ځای اعتراضات، په اعتراضاتو کې ګډون، مسایل راپورته کول، د مسایلو حلول، دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده.
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوو چې مثلا د پوهنتون درس د داسې شي یا هغسې شي، اصلاحات راوستل شي، بلکې نورې ایدیالوژۍ او سیاستونه وو چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژۍ او د هغو د پرمخ بیولو لپاره.
داسې وو چې دا خبره به لږ ډېره زیاته صحیح نه وي. که زه تاسو ته د خپل سترګو لیدلی حال وګورم، هلته ټول دغه جنبش اول صنفي غوښتنې درلودلې. هلته چا د طبقاتي مبارزې آواز نه پورته کوه یا د نړیوالې اسلامي ورورۍ آواز چا نه پورته کوه. هلته لومړی صنفي غوښتنې وي چې صنفي غوښتنې بالاخره په سیاسي غوښتنو باندې بدلېدي.
د ماموریت په باره کې مو وایست چېرته و څنګه و؟
ماموریت کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې و، او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود و، د هډې فارم موجود و. زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم، هلته مې ماموریت کاوه، خو لیکن هلته هم د هېواد سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی و. او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس و. نو ما یو کال هلته تیر کړ، خو په یو کال کې هلته هم بېعدالتۍ موجودې وي. د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه، یا د مامورینو د کاروانې نه، یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې. په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوه، موږ به کله کله ادارې ته وتللو، موږ به هغه واکمن خبرول. نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم، ځکه راووتم چې دوی راوشړلم. کله چې راوشړلم بېرته د کابل پوهنتون ته راغلم، او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې. هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که پول چیرې را جمع شي، موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو، او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولئ، موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پانزی پو هغه کې موږ ونیسو، یعنی تاسو شامل کو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته ووایم چې د یو سلو درې شپېته تنه نه، موږ فقط یوازې دو اتیا تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله، او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو، او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم، لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ، که یې لیلیه وه او که یې تدریسي وه که یې ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسکې په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تورې څخه پورې زه دا اوس هم په برېټانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنی موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم چې د ژوند کوو هلته بېدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې څلوېښت استادان درلودل. هلته یو شیماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د دغه څلوېښتو استادانو د جملې نه یوازې او یوازې اوولس استادانو پی ایچ ډي درلودې او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د اوولسو استادانو چې پی ایچ ډي ولري او دا نورو دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یادېدو، زمونږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و، بې حده پوه خلک و. او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه یې موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و. او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو. او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مختبی وله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د څلورم صنف چې پنځه مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د څلورو مضمونونو نه ما درې مضمونونو امتحان ورکړی و. د ټیسټونو نمرې مې پوره وې، ازیریخ مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدل. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې. مې داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلئ؟
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلي دي. همدا اوس مقالې راسره شته دی. او اوس مېم چې دی درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو د هغې د جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړه. زه غواړم چې د خپل کلی داستان دا د افغانستان داستان کوم.
به سلامت اوسئ کور مدان.
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
دا د آزادی رادیو میلمه عبدالوهاب چپان.
پختنو کوسه خدا سے بیمان نوی داسے بیژوندن داسے بی جانان نوی داسے بیژوندن داسے بی جانان نوی د پختنو کوسه خدا سے بیمان نوی داسے بیژوندن داسے بی جانان نوی داسے विश्वंतने कासे बेजाना नाने پسو سرم خا سرمو نژنل کلو نہ پسو سرم خا سرمو نژنل د پشتال ور یزیدا سے او بے باران نوی راسے بیژوندن داسے بے جانان نوی راسے بیژوندن داسے بے جانان نوی چرتا داسی پشات لے او د خندانا نوی داسی بیژوندن داسی بی جانان نوی داسی بیژوندن داسی بی جانان نوی شور واوری تو نمو چرتاو پوری کل نمو چا شور واوری تو نمو چرتاو پوری کل جذبے دمینے خالی داسے او د وجدان نوی داسے بیژوندن داسے بی جانان نوی داسے بیژوندن داسے بی جانان نوی د پختنو کوسه خدا سے بی ایمان نوی داسے بیژوندن داسے بی جانان نوی داسے بیژوندن داسے بی جانان نوی پختنو کسے خدا سے او بیمانا نوے دا سے دیشوندن دا سے دی جانانا نوے دا سے دیشوندن دا سے دی جانانا نوے